سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی وایي د دوی محکمو په ټول هیواد کې د قصاص څخه باندې 170 حکمونه صادر کړي دي. حقانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قصاص حکم ته ژمن ده.
په ټول هیواد کې تقریبا 150 فیصدې د قصاص صادر کړي دي، 90 فیصدې د دیت صادر کړي دي، پر 10 نفرو باندې د رجم او د سنګسار فیصدې صادر کړي دي.
د همدارز ویل محکمو پر څلور تنو بد عملو د دیوال چپکولو پریکړه کړې ده. د طالبانو پر قضایي سیستم باندې د بشري حقوقو فعالان نیوکه کوي چې تورن کسان سم عدلي پروسیجر په تیر بیا مدافع وکیلانو ته لاسرسي پرته محاکمه او سختي سزاګانی ورکوي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي تماس نیکلاسن له بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د خوانځي او پانتونونو د پرانستلو او خزو ته د کار د حق ورکول غوښتنه وکړه. د حامد کرزی دفتر پرون ناوخت په یو خبر پاڼه کې ویل په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري وباله. طالبانو له وخت تر لاسه کولو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي، بیا یې د پوهنتون دروازې پرې بندې کړې. دوی ښځې هم په ادارو کې له کار کولو تر ډېره پورې منع کړي دي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن لپاره د ویډیو ثبتولو پر مهال یو ځوان د راپورونو له مخې سهوان وواژه. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په یو ویډیوي پیغام کې چې تورن کس ته منسوبه ده ویلي دا قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجع شي. په راپورونو کې ویل چې ویډیو ثبتونکي د خالي شاجور یوه تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت مهال ماشه کش کړي، خو په تومانچې کې یوه مرمۍ پاتې وه چې له کابله پیښه رامنځته شوه. د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالبصیر زابلی په دې ویډیو کې د پیښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندري ولسوالۍ کې شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په ننګرهار کې ورزشي خبریال خیرالله پرهر خوشې کړی دی. دغه مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل پرهر د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف شاوخوا 4 میاشتې بندي و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشې کولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقف کړي لامل یې خبریالان نه وو. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقفوي. طالبانو د خبریالانو تر څنګ ګڼ شمېر مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان هم نیولي دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې 2 ماشومان ګزارن ویلي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویل دا په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې د ګزارن یا پولیو تر ټولو لږ شمیر دی چې په یو کال کې ثبتیږي. د WHO په وینا که هر ماشوم د ګزارن په وړاندې واکسین شي افغانستان به له دې ناروغۍ په بشپړ ډول خلاص شي. وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شنبې له ورځې په کندهار کې د 4 لوبډلو ترمنځ د ایمرجنګ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ د آسیا ایمرجنګ جام سیالیو ته د تیاری په هدف ترسره کیږي. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. سبا به لومړۍ مسابقه د هیواد ساتونکي او ځوان اتلانو ترمنځ وي. خبرونه مو واردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه ولولې. را به شو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان او افغانستان په دریاړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. طالب پلاوی به د دوشنبه تر ورځې په اسلام آباد کې وي او د دې سفر په لړ کې به د چین له باندنیو چارو وزیر سره هم جلا وویني. سره له دې چې طالبان له پاکستان او چین سره نسبتا نږدې اړیکې لري، هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوي په مشرۍ نن پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له شاغلي متقی سره به په دې سفر کې چې 4 ورځې دوام کوي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نوریدین عزیزی او دغه راس د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اساس است امیر خان متقی به پاکستانی چارواکو سره پر غونډو سربیره د افغانستان چین پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا شنبه په اسلام آباد کې جوړی شي. ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کینګانګ هم د درو هیوادونو په دیالوګ کې ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل اسلام آباد ته د شاغلی متقی د سفر د هدف په اړه وایي
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د طالبانو د بندنیو چارو وزارت مرستیال ویان دا هم وویل چې امیر خان متقی به پر درې اړخیزې غونډې سربیره د چین له بندنیو چارو وزیر سره جلا هم وبیني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیری او د سش کال د فبروري په 2020 د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د جکپوري پلاوي د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډیر شمیر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی، خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې وروسته له دې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي له یادې کمیټې په یوه لیک کې غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي، د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
لکه څرنګه مو چې په راپور کې واورېدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان، افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. عصمت ساروان په دې اړه په واشنگتن کې د سیاسي چارو له شنونکي هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د پاکستان او چین له طالبانو څه غواړي او طالبان له دواړو هیوادونو څه تمه لري.
د اسلام آباد لوی اندېښنه لیزري وسلې دي چې د پاکستاني طالبانو لاسته ورغلې. په دې وسلو سره یوازې په تېرو 4 کې په پاکستان کې 8 بریدونه شوي چې 430 کسان یې وژل شوي او ټپیان شوي، او ځینې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو سره یوځای شوي او په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. دا د پاکستان لپاره په یوه لویه اندېښنه ګرځېدلې ده. او بل دا چې بیجینګ او طالبانو موافقه کړې وه چې حداقل د شرقي ترکستان ډله په داخل د افغانستان کې د چین د سرحدونو نه باید لرې شي، لکه د بدخشان څخه باید وباسل شي. خو د دغو جنګیالیو بېرته ستنېدل دغې سیمې ته د چین لپاره یوه ستره اندېښنه ګرځېدلې. چین اندېښنه داره چې شاید لوی هیوادونه به د دغو ډلو سره همکاري وکړي چې د چین امنیت لپاره به لوی تهدیدونه ایجاد.
تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه څه هدف او معنا لرلی شي؟
د سیمې هیوادونو د طالبانو کړلې ازمایلې اوس سیمه ورو ورو د طالبانو د کړنو څخه په اندېښنې کې دي چې او طالبان نور هم منځل شوي دي. متقیب اسلام آباد او بیجینګ نه غواړي چې طالبان ته وخت ورکړي او د طالبانو پر وړاندې د سیمې هیوادونو دریځ بدل کړي. د سیمې هیوادونو وروستۍ دریځونه طالبان اندېښمن کړي. مثلا د روسیې بهرنیو چارو وزیر لاروف په دې وروستۍ کې وویل چې طالبان په خپلو ژمنو پابند نه دي. او بل دا چې د طالبانو خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک دا هغه سوزونه چې طالبان ورخطا کړي دي.
جر صاحب، تازه په قطر کې غونډه وشوه او هلته هم ویل کېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ځي او د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم تللی وه. نو د اسلام آباد غونډې ته اړتیا څه وه؟ البته دې ته په پام چې چین هم خپل استازی د قطر په غونډه کې درلود.
یوازینی پل چې طالبان د دنیا سره نښلوي هغه اسلام آباد ده، خو دا پل یو بې اعتباره پل ده. طالبان مجبور دی چې په دې بې اعتباره پل اعتبار وکړي. متقی د اسلام آباد او چین نه غواړي چې په راتلونکي کې په ورته کنفرانسونو کې د طالبانو د ګډون زمینه برابره کړي، او په دې راتلونکي کې به مونږ شاهدان د دې اوسیږو چې طالبان نور سفرونه هم وکړي، مثلا اسلام آباد، بیجین، تهران او مسکو ته، تر څو طالبان دا هیوادونه وهڅوي چې طالبان د دې انزوا څخه ووځي. او بل دا چې طالبان د نړۍ احتمالي پریکړو اندېښمن کړي، مثلا امکان دا هم شته چې طالبان پر ضد نوره پریکړه لیکونه لکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک وشي، طالبان په تګ راتګ نور بندیزونه ولګېږي، او په تور لیست کې طالبانو مشران نور مشران هم شامل شي.
هاشم وحدتیارو په امریکا کې میشته کارپو چې پاکستان ته د امیر خان متقید سفر او د اجنډا په ارتباط باندې خپل تحلیل او نظر لمغ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په خیبر پښتونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې ښوونکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په خیبر پښتونخوا کې د اکثرو امنیتي پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي پر غاړه اخلي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د ناامنیو په دوام کې په څو پیښو کې د وو ښوونکو په شمول څوارلس تنه وژل شوي دي. پرون پنجشنبې سهار په بره کورمه کې په دوو پیښو کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل شول. د سیمې د پولیسو مشر محمد عمران پاکستانی رسنوی ته ویلي چې په لومړۍ پیښه کې چې په شلوزان سیمه کې وشوه یو تن ووژل شو، خو په دوهمه پیښه کې چې د تیری منګل په ښوونځي کې وشوه شپږ تنه په ډزو وژل شوي دي. له بلې خوا د کورمې په مرکز پاړه چنار کې ډاکټران وایي چې د وو ښوونکو په شمول اته مړي روغتون ته ور وړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په کورمه کې چې د پام وړ شمیر اوسیدونکي شیعه مذهب دي له ډیرو کلونو راهیسې مذهبي نښتې کیږي. د سیمې ښوونکو اعلان کړی چې د پرونۍ پیښې په اعتراض کې به نن ښوونځیو ته نه ځي. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې لږ تر لږه شپږ پاکستاني پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوز پرون وویل چې د شپږ سرتیرو د وژل کېدو ترڅنګ درې پاکستانی طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان د دولتي راډیو پر اساس دا نشته د شمالي وزیرستان په ډیردونۍ سیمه کې شوې ده. د پاکستان راډیو د پوز د عامه اړیکو د ادارې پر اساس ویلي چې دوی په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. پرون سهار د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان او د شمالي وزیرستان په دوو نورو پیښو کې یو ډاکټر او یو پولیس افسر وژل شوي دي. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیرونی لږ تر لږه شپږ وسله والې حمله شوي، خو چا یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د پوز پر اساس د روان 2023 په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې څلور سوه شپږ ډیر تروریستي بریدونه شوي چې دوه سوه درې نوي تنه پکې وژل شوي او پنځه سوه یوویشت نور ژوبل شوي دي. تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي چې اوس قبایلي سیمې هم ورسره تړل شوي دي. په دې صوبه کې په دوه سوه نولس بریدونو کې یو سلو دوه نوي تنه وژل شوي او درې سوه دېرش نور ژوبل شوي دي. ورپسې ډیر بریدونه په بلوچستان کې شوي دي. د بلوچستان په درې سوه شپږ بریدونو کې اتیا تنه وژل شوي او یو سلو اویا نور ژوبل شوي دي. سږکال د دې ډول بریدونو لمن پنجاب او سند ایالتونو ته هم غځېدلې ده. په تیرو څلورو میاشتو کې په پنجاب کې پنځه پیښې شوي، خو په سند ایالت کې بیا شپږ پیښې شوي چې په دواړو ایالتونو کې د دوه دېرش تنو ژوند اخیستی دی. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان د پوځ او ټي ټي پي ترمنځ د اوربند له پایته رسیدو وروسته په پاکستان په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دورکوسو و عزیزانو او دوستانو د خبرونه ګران مینوالو سلامونه می ومني. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او په دې هیله چې د کوچنی اختر مبارک ورځې مو په خیر او خوشی سره تیر کړی وي. د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. پدرمون اوریدونکو په تیر اونۍ کې ستاسو له خوا موږ ته دورکوسو او یا پیدا شویو کسانو په باب زیات پیغامونه نه ور رسیدلي. شای هم علت یې دا و چې د اختر په مبارکو ورځو کې د خپلوانو او دوستانو کورونو ته په تګ راتک او یا هم د اختر د نورو مراسمو په تجلیل باندې مصروف واست. په هر صورت هغه ګران اوریدونکي چې تل زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغامونه څو ځله ورته خپاره کړو، نو موږ په دې هفته کې د اکثر اوریدونکو دغه غوښتنې په نظر کې نیولي او د هغوی پیغامونه ورته په تکرار خپرو. البته په دې هیله چې د دوی خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي. او په همدې امید لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحق مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کاږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني همدردی لمخه دی ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته سلام شمیره وای ما 0 8 8 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 3 5 9 9 اتصالات میرا تبیم وای ما واتس اپ پشتا دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم در تبیم 0 8 8 9 10. نو روشن هم در تبیم 0 9 0 5 0 9 9. اتصالات میرا تبیه وای ما چې دا کار نشمیره ده هم زنگ وهلو شي هم واتس اپ ته میسج کولای شي. نو څنګه کړه چا په کاری ورته ورلېږم 0 8 8 0 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نشته هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادره کس وی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي. او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 9 5 0. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، انشاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور ته راوستي او زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 0 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانومه 0 8 صفر اتات څلور شپږ څلور درې صفر دغه شمیره ده زما سره دي بس په واټساپ او ساده باندې زنګ ووهي خپل کوچنی دې تسلیم کړه سه نو کوچنی زما سره اوس په کور کې راسره دی نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دې اړیکه ونیسي دعاګانې کوي السلام علیکم
درنو دوستانو په دې هیله چې ستاسو کم خپل او عزیز په دې پیدا شوي کسانو کې وي اوس به هم د هغو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکوڅو دوستانو په لټه کې دي خو په سر کې ستاسو پاملرنه د یوه اورېدونکي یوې مهمې خبرتیا ته را اړوم چې موږ ته یې د واتساپ له لارې رالېږلې ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکن کر جوڑ اس بخیر اس دا زبان کو نامہ دے پیروز والا دی جمع گل دن کنا محمد عمر دی موٹر دے زوزن پر گردنا چ پسوی دی دا بالا مرغا دو لسوالی پسہ کی دی خپل شید سوی دی او سنا سنو شیدانم صدل تس پخانه کی دا دا زبان بجی کی دا تذکرہ دی ہرات ولایت استرا لری کار چ کی پیجنی یا معلومات ور تس اچ پر دا نمبر زمر سر معلومات وکی پیلان جسد د بالا مرغاو ولسوالی په عمومي سپخانه کې دی سم دی الله تعالی مو ست جوړ سیمنه
ګران اوریدونکو د غورور خپل د ټلیفون شميره نه د یاد کړي خو زه د هغه د واتس اپ شميره تاسو ته په خپل وایم 00 درونیوي او 0 شپاش 0 پنځه څلور شپاش اته پنځه شميره بیا تکراروم چې د البته د افغانستان شميره ده 0 او 0 شپاش صفر پنځه څلور شپاش اته پنځه
السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته زه حمزه لغمانی من لغمان ولایت خاص ته کوم چې خیر ماشین نظر کې شوې ده الهام فلون ده زه هر څه نو کې نو ته غوښته لازم یو شي سټر او اته سټر هغه نه ښه یو اته سټر وایا اتیا نیوی شپک و اتایا بایدی هیلی سپر اغامی نتر که ایو خیلی خیلی خیلی
السلام علیکم دازدی رادیو کار کون کتا زموشیو زوان اقصوی دی در صدا پنامه دی در پلار نمی دوست محمد دی مساکلا در اصوالی سخور اقصوی دی تقریبا پنزل اسکال عمر دی او دوری کی چلی اقصوی دی اتن نمی اشتکی جی نو کې په اړه کوم ډول معلومات لري مشته دي په دغه شمیرو ځان ووي د بي سي شماره ده 01 08 05 8 2 2 5 یو ځل بیا د تلانو 01 08 05 8 2 2 5 دا په بي سي شماره ده او بل شماره د تلانو 01 08 2 08 04 3 8 یو ځل بیا 01 08 2 08 04 3 8 هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند ووي الله په امان
آزادین ټول کار کوم ګټه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمدین په بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی دی چې جنواره د کډی استعمال کوم مې یو ملګری دی تنه احمد محمدین تاجی عثمان زید له محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاجی الدین اورور دی په بلخ ولایت چهر بوله تور سوالی وسیدوم کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجن کی مخکې د کور څخه وصلې دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا رستان ته نو کچېری یا د زما ځاغوري یا بل ور د په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردی له مخې دي په دغه شمیره باندې تماس ونی چې پر و دوه وراته پاش درې و سپر دوه درې دا یې سره شماره ده او بل شماره ده پر و و پاش سپر و درې سپر اته دوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زای مبید الله منیر بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی خبري کوم ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی د ډېره وخت تصور کړي د نو لوس کال سره د کورونا دلکه دی جمعه خان اکا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په هکړه معلومات لري ولې تې باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا دلکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په هکړه معلومات کړي یا غنیجان ته په خپله زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوم. زما نمبر د سوی یم 0-3-6-4-8-10-10 نمبر یو ځلې بیا تکراروم 0-3-1-8-0-1-0-1-0 دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشریدو په اله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولایت عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د پاره دي و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0-4-9-2-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-2-1. والسلام با احترام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او ردوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازو چې شکیولانه میږ د نایز الله زوی د پینجل مسجد زابل ولایت ته تفر دولس والی د راګې د کلی اوسیدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په قدیمیانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې سکیز ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې له خپل کور څخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یا کو بهر کې زموږ غږ اوري که چارې دلې وي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د فلاني شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0-9-4-9-5-1-0 0-8-2-2-2-3-0 0-2-3-0-9 او زموږ د واتساپ شمېره ده 0-9-4-9-5-0-0.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نه درکه شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي 0-9-1-0-8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اینو د چشه بیاس جام پر دیمه د هلمند د پیغام پر زمه زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزی د محمود لا کازی دی. یو کال مخکې خپل کور نه درکه شوی دی. هر چا ته که په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0-1-0-8-9-2-3-4-8-4. او ګل شمېره باندې 0-1-0-15-2-3-2-0-15-2 شمېرې زر بیا تکراروم 0-1-0-8-9-2-3-4-8-4 0-1-0-15-2-3-2-0-15-2 اتصالات شمېره ده 0-1-0-8-8-9-1-5 یعنی 0-1-8-4-2-3-2-9-1.
پیغام ته خور کې شباب سلیمو د مې له خوې ومن.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوه ورکو سو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښی و، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاد وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ورکو سو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته دغه پیغام پریږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکه د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپل شیرینی هم د وس مطابق تر کولای سي. د ټلیفون پر دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي، 0-22-23-1-اویا. شمیره یې ځل بیا تکراروم، 0-22-23-1-اویا. یادونه: حکمت الله د عبدالجبار زوی، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم، د عبدالباقي زوی، د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل راسره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم، 0-22-23-1-اویا. والسلام.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0-8-5-0-2-5-5 نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام. همدا وخت مو بخیر روشن صاحب، او پیغام د سره پریدم ورک شوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونې تر مخ کې کابل ته پر لار ورک شوي، چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0-3-3-5-5 بل شماره اتصالات خام هم 0-5-9-3. روشن سے محترم، تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمونگ دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگ توپا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کردی خواه.
سلامون روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده. یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپل کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دي وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0-8-5-0-5-0-5-0 تکرار 0-8-5-0-5-0-5-0 او اتصالات سی واتساپ هم پا کشتا دی 0-8-5-5-5-8-1-0-5-0-5-0 تکرار 0-8-5-8-5-1-8-4 نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما دا دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی یې نو د ثواب لخپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. صفر او صفر درے وار پنج بیا دو پنج بیا اوش پاک دس ماں نمبر شمارا بیا صفر آ بیا پنج سو پنج 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 وشپ گئے دس ماں نمبر نکار چالی دلی کور کابل ولایت کرے تیز شمارا تیز ماں صرف تماس کنسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغی گل د علم د ولایت د گریش د ولسوالی اسسر پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د آزادی رادیو تا کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نادر ک سو دی سپاره معلومات نه لري د کور وطن دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي سپر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو شمیره ځل بیا تکراروم سپر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو واتساپ هم پر پاله دی ساده رنګ د پارم ده سید ورور علام وساته کلم مرسه. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د کوچې په پنج علاقې د ملي دی کې اوسېدم. ښه یم ما یو هلک ورک د دیارلس سو څوارلسو کلو به وي. اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دي هر ور صفر اووه اووه صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم. زدا زدی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا ته روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازی د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکو دی. ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري نو څه کم څلور کاله کیږي چې د کور څخه نادره کسوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي عمر سدی په دغه شمیره باندې خبر راکې دی. اتصالات شمیره د 0 2 2 9 5 0 9 0 2 9 1 5 1 9 د بي سي شمیره ده 0 0 1 0 2 5 0 9 میانا ونه لري تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري. شی چاري شوخ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کیم. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کاله کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لرو او نه رجوند درک لرو. که چا یا لیدل یا معنا څوک وسه پیژن یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی وو او په ټیپاپ چا مرمه خوړلې په راستا لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 6 2 3 4 5 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسیدونکی وو.
سلام علیکم. د ازادی رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ژغ اوري ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاءالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره دغه درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپل زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یې یا یې پیدا کړی وروره، ماته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو ماشين شمیره د همدې پروګرام په اخر کې درته اعلانوو، او تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لارې هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
د ازادي میلمه. درنو اوریدونکو، بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هرکلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدل یم. 1902 میلادی کال کې لمړنۍ زده کړې مې هلته پیل کړې دي. زموږ کلی ته نږدې هلته یو ښوونځی و، د عبید الله یابوبند په نامه. تر پنځم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې. وروسته هغه ښوونځی طالبان وسوځول او موږ مجبور شو چې باید یو بل ځای ښوونځی ووایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چنه هلته امنیتي وزب سي سمنه وه. نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان د لیسې څخه فارغ شوم. ښوونځي په وخت کې مې دوه فرموله درلود. یو البته قبول نه سو. یو فرمول سي د سنو بدول لپاره و، البته دقت ډېر لوړ و. نو هغه وخت هغه باندې ما دوه درې جایزې هم اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړل. نو بېغې نه ته نغدي جایزه هم راکړه. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شابه سنې تبدیلېږي له هجري شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن هم اوس په ګوګل کې سته. بیا هغه وخت وروسته ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي. ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي، ځکه دا د افغانستان د تاریخ او مضامین سي. د سنې دوه درې ډوله دي. نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخته ده. بیا ما هغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي چې یوه سنه یوازې ترې زده کړي. نو کانکور کې به ځینې وخت دوی سره په پوښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلمه مخکړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا ښوونځي کې وم او ماتم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې وم، هلته لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره نو هلته مې عمل زده کول. نو ټکنالوژي در ما غلاکه و. زه ښوونځي په ماتم سیم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځا و. نو ټکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کانکور ازمین وروسته مثلا پانتون ته ولاړم، ما دوه درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولاړ سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم، ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله زه بیا دوم سیمسټر ما خلاص کړم، یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپورونه درلودو فلمر په نامه، چې د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو
نړیوال بانک جایزه او ولسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبدالله دغه دغه ټولو ماته نغدي جایزې او نور راکړلې. هماغه ډېر ښه ایډیا ول ځکه د ټولو خلکو دولتي خدمات ته هماغه یو سافټویر نه لاسرسی کولی سوې، خو متاسفانه هغه عملي نه سو. هماغه دوهمه کټګوري ته زلاړم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 و، خو متاسفانه هغه پروژه به ورسته لغوه سه. نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزې به ورکول چې زه به نوې ایډیا درلودې. نو زه په هغه دوهمه کټګوري کې وم، خو هغه ما ونه سو اخیستلی، دلې هم داسې پروژه لغوه سه. نو زه هماغه دوهم سیمسټر نه وروسته ټیکنالوژي کې همدغه سافټویر سره زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمسټر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان د ټرافیکي ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیکي پیښو د کنټرول لپاره، ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي له ټرافیکي پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل، نړیوال بانک ماته نور جایزې هم راکړل چې څو کانفرنسو ته زه وغوښتل شوم. بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډېر هڅه وکړه کورنیو چارو وزارت کې مې په دې برخه کې څو میاشتې هغې سرکار وکړه، دا عملي سي. عملي کېدل هم ډېر اسانه و، ځکه هغه ټولو $30 million امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي. او دغه افغانستان کې 3,600 ټرافیک پولیس وو، هغې لپاره به یو سمارټ فون ورکړل سوی وای، او هغې یوازې د موبایل د موټر پلیټ سکن کاوه، نور د موټرو د مالک مشخصات ورته راړول، که چېرته موټر کومه ستونزه وای یا غلا وای یا بله ستونزه وای نو هغې جریمه کوه او پیدا کوو. نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1,000,000 موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو، او دا د افغانستان له شرایطو سره یو ډیر فیصله جوړ حل لار ولا، یعنی نظر د برکو د ارتسون سیمګل ورو هغه ټول به د کیسن جوړ سوی وي، ځکه یو سمارټ فون هر چیرې چارجې دو. خدا هم متاسفانه ولی نسو، قسم ممیاس مسګو دی
عملی ودی نسو. دلیل څه
ستونزه هیڅ نه و، تخنیکی لحاظ امکان یې درلود، ډېر کم امکانات ته اړتیا درلوده، یعنی 3,600 ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفری ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړي ځدم ډیر اسانه ولا. خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې بیا خصوصا ټرافیک حکومت ریاست دی کې ماته لپاره ډېر غټ خنډونه وو، او په ټوله کې ما لپاره یو ډول دا وسیله دور تحریر څم باندې یو دلیل هم دا وسیله په ډېر لویه کچا اداري فساد وو. تو یعنی که زو ام په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمي کوم هغه ابتدایي شمیرې درلودي 100,000,000 افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو، د ټرافیکو برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې. نو دغه سیستم سره د دغه ټوله مخه نیول کېده، ځکه هیچا بیا نه سوی کولی چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې همدغه ادارې و، نور کومه ستونزه نه وه، ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي وو. تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پانتونو کې بهر کې هغې کار کول، هغوی له ما سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نور هم پراخه کړو، داسې د افغانستان شرایطو ته جوړه کړو. یو آسټرونیایي ولو، د آسټرونیا ولو، هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول، په دغه ماموریت کې کار کول، هغه هم ډېر تکړه کس و. یو څو کسان نور هم ما چونه هغه اړیکې درلودې، نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سي. خو وروسته بیا متاسفانه زه زړه ماتې کوم، ځکه نور نه کېدو او تناز ماله وسه نه و، پر دولت اراده نه و ورته. دغه نو زه لغه وروسته بیا شخصي بزنس ته ولاړم، یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې ورسره کارم کول، مال ته پنګونه ورسره کړې ولا. نو هلته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته هم ورکول او اپلیکیشن به هم جوړول، لکه دغه د ملګرو ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د ځمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو. همدغسې نور ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول، د موبایل اپلیکیشن هم جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو فیصله کار دی، خو د پوانتون له دریم سیمسټر له پیل څخه شروع شو. بیا خو وروسته دا کیسه اوږده سوه، تر اوسه پورې بیا درک کمپنۍ ما رامنځته کړه، نو تر اوسه په همدې برخه کې لګیا یو.
درک کمپنۍ اوس هم فعاله ده؟
بلې، بیا 2018 کال کې زه له پوهنتون څخه فارغ شوم، چې ما هغه وخت هم کار کړی و، یعنی باوجود زه محصل وم ما کار هم کول. نو بیا مې ښه دا بل زه راسم خپل ځان ته یو کمپنۍ جوړه کړم، بیا مې رجستر کړه او د جی پی ایس ټریکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې هم دا فعاله ده. کابل کې اوس هم ټیم ستا هماغه مشتریان دي، کابل ولایتو کې مو خدمات ورکوو، د موټرو د غلا مخنیوی، د موټرو څار او ردیابي، د ماشومانو ردیابي، د ایلو ردیابي، سافټویرونه ورته جوړوو، سایټونه جوړوو. دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبریالانو لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبریالانو او جمهوریت تر روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريالانو څارنه ولا او دغه مسونیت ولو لغرا د خپل بد مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ درک شکر چې وسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه درک پور درک مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ بیا په روسي 2000 کال کې زما پلان وو چې افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دال لري په نوري وادو کې مختصي وینو ما به تکل خو د افغانستان د شرایط د سیوسی نور یعنی د ته جوړ نو مو څو مس کار باندې وکړه دا ډیزاین مو کوه اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسفانه ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرم وي نو دماغ دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په ماغه نیمه کې پاتې د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سی باید موټر څخه واخی لا اډیټ خیواخ په اسلام موږ دا اوس د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته زی په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې روزدار سی موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم کار کول خو متاسبنه هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دلیل دا اوس د نظام سقوط سو او روسه د بدلون د سوسې نوراتي هیڅ د ځلنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې دغه کارونه اوس په حساب د افغانستان په کچه باندې وړو اما په هغه نور برخه کې چې موږ خدمات لرو هغه اوسم فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېر په وس دانشته آیا لدی سره سره ستاسی کمپنی چلی شي
څاروان زيب زمو چون مشتریان پیرودونکو ته ل 2013 کال را به دی خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لاري ساری بندوي لغلای خوندې کوي هم د ماشمان لپاره هم د ذکر کوونکو لپاره د سنور سافټویر نه بده دی اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړی دا مثلا نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دی د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده د لمه شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولی بیا هم امیدواري سته ځکه افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویا کې 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دي ډول سره مثلا یا کوي یا لیزي په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده او لږه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده خصوصا هر څوک پنګونه کې نو لپاره اول خبره ثبات ته سیدل تزما پنګونه خوندې ده کنه ده خوندې اند اول پښتنه په زین کې سره ته ورګرځین نو هغه شرایط په تمن لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې خو او لغه ستا ولې د نیوی نی وختونه او نیوی سیستمونه داسې پیسې لا رامنځ ته کړو دغه لپاره یو هنده دي احتیاط خبره تر اوسه لاسته تر څو په افغانستان کې دغه دي طالبانو ستونزه حل سي یعنی د دنیا سره جوړ سي دنیا له دې سره
اوس پر راشو دی مصنوعی ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي نوې صنعت ته بیخي نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته سوینه ټوله دنیا حیرانه کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت واخن وننګاوخه دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا واخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي او مثلا پر بنور شرکتو کې لګیا دي تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دي اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولونه لري د اوس سیمبروسیش مې ما وکتل زو سره کار کوم 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی له کاپیرایټ نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پرون نه منم ولېګله. نو یعنی دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس سی ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده، هم د غټو او قوي هیوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده. نو هغوی په دې برخه کې لا پانګونه کوي، خو خبره دا ده چې هم ننګونې شته هم فرصتونه شته. ننګونې د افغانستان غوندې هیوادو لپاره دي چې دا خلک بیخي واقعا له هر څه باسي، یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترې ایسته کوي، او ګټه یې هغه هیوادونو لپاره کمپنیو لپاره ده چې هغې په دې برخه کې پانګونه باندې کړې، لکه مایکروسافټ او اپل او نورو کمپنۍ چې د هغې تاسو یاره میاست که وینې یار دوه میاست ورځې هغې لس زره کارمندان له دندو ایسته کوي، پر ځای روباټونه او مصنوعي ځیرکتیا راولي.
ډېر خلکو ته په دې اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی. حتی ځینې خلک خو داسې فکر کوي چې ولا دا موږ چټي دومره درس وایي دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي، همداسې نه ده؟
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي که درته وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي. او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه ده، روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی. دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي رسي، دا دي خو دا کارونه نه سي کولی. نن دوی دا کارونه خپله کوي، یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري. نو په دې ډول د دوی دغه د ودې کچه ډېره زیاته ده. یعنی که تاسو یو انسان ته کتاب ورکړي هغې په څو ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روباټ ته ورکړي هغې په ظرف د څو ثانیو کې دا ټوله ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا هغه خلاصه درته وایي. په همدې ډول باندې دوی د ټوله نړۍ کې کوم منابع دي هغې ته هم لاسرسی لري، یعنی ډیټا ډېر په لوړه کچه تحلیلوي او له یادیم نه وځي. بل د انسان یو څومره که تاسو ورته فکر وي، دا داسې کله یو انسان مړ کېږي د هغه تجربه او د هغې هغه هر څه زده کړې له صفر کېږي، نور هغه ځي. خو یعنی موږ داسې نه لرو چې مثلا دا تجربه د یو شپږ شپېته کلنۍ کې راواخلو یو بل ځوان ته یې ورکړو، یعنی په اصطلاح لکه د یو ډیټا په ډول لغنه واخلو هغه ته انسټال کړو. اما روباټونو کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅکله د هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرنینګ سیمو ورته وایي چې د زده کړه خپله کوي هغه نه صفر کېږي. نو په ټوله کې بیخي واقعا حتی په لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسو وروستیو څو ورځو کې د ټکنالوژي د سترو کمپنیو د رئیسانو او مثلا د ډېر زیاتو مثلا څېړونکو خبرې اورېدلې، هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان ټول څخه بیخي وځي. نو دې کچې ته ورسېږي چې بیخي موږ به له دې سره نور تعامل نه شو کولای، ځکه دوی دومره خپل سري حالت ته ځي. دا اوس هم که تاسو چټ جی پی ټي فور سي راغوي کنه، نو بیخي هغه د چټ جی پی ټي تھری په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه راته ذکر رښتیا درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل. ډېری دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو، یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کېږي. واخن که سړی زه خپله درته وایم، زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی، په ایمیلو کې په ټولو برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم.
حتی پوهنتونونو کې خو حتی بندیز پې لګولی دی، ځکه چې کله چې یو محصل غواړي کومه مقاله ولیکي څېړنه وکړي له چټ جی پی ټي څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې لکه څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د هیوادونه بندیزونه تر یو حده به وي، خو اما مخه نه نیول کېږي. واخن دا داسې تاسو وکتل دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسی پیدا کوي.
سوال دلته ده سهر صاحب، چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي، د انسان ذهن هغه کېږي راکت پاتې کېږي، وده نه کوي، زده کړه نه کوي. موږ کمیاد وي یو وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې عادي عقل په یاد وي، لیکن اوس مې خپل هم اکثرا یېره یي، ځکه چې د دې موبایل له برکته موبایل کې ښایسته نو ذهن ما همدغسې لټ اموخته کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه اندېښنه ده؟
دا یو نه ډېر لوی اندېښنه. دغه څوک کې زه اسپانوي زبل ولما ورسته کې چې مصنوعي ذکاوت راغوی زه د اسپانوي زبې له لوستلو یې پښیمانه کړم. دلیل یې همدا ده چې زه چې هر څه پر انګلیسي ورته لیکم هغه یې په هغه آن ټایم کې یعنی ریئل ټایم کې اسپانوي ژبې ته ژباړي. کوم طرف چې له ما سره اړیکه لري چې هغه هر څه راته لیکي په عیني ریئل ټایم کې یعنی په هماغه لحظه باندې ما ته یې مثلا انګلیسي ژبې ته ژباړي. نو سم وکتل
دا اوس خو بخښې دا هم دی د اسپانوي ځینو پرمختللو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په غږ کې ژباړي.
دا داته د وروستۍ کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي دغه یې ټولنه زه ډېرو سره مخ یم. دومره زه تملګری یم دغه وروستۍ دوه میاشت کې زه ګورم ټایپ نه کوم یعنی زه ورته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وایم هغه را ټایپوي او په دومره لوړ سرعت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه د غومره تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دې اړه باندې یو څلور صفحې مقاله ولیکه یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ما ته یې د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه. ابله پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان صاحب څوک ده یعنې واقعا دومره دقیق ما راکړه چې زما وروسته که ما تاسو در کړی وای کېدی ستاسو ایرنځی دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي